لاس بجیشو احمد شبریم دازه دی رادو ده دی سات پخبرونه که ستاسو قربه السلام علیکم په دې خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. په خبری برخه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربتوب د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو. خو لومړی خبرونه، د امریکا پوځي چارواکي وایي که دا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي دي، دا به بې ځوابه پاتې نه شي. د سولې ولسي حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دې درېیم ګړي ته وسپاري او په متحد ایالتونو کې په یوه ورځ څه باندې 15-20,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ دا راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي دي چې امریکایي پوځیان ووژني، ماسکو به یې ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لورې نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول لا څرګنده نه کړه چې غبرګون به یې څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه اخیستي ترلاسه کړي دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اورېدلي وو او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تېره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي دي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. د سولې ولسي حرکت وایي حکومت او طالبان د درېیمګړیو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په 40 ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یوه مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق وکړه. دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د 40 کاله سره وژلي او خپل د سره راسي او سره کښېدیني؟ اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي.
شاغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره که اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبله او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په 10 نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیې د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو. په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر 0 اوړي. انتونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډېرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کنفرانس ته چې د هیل خبری څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډېر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحد ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15-20,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډېر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي. په متحد ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یوه ویډیو کانفرنس کې وویل. د روغتیا د نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې له خپل ځوابه د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي. دا د ځان په اړه د فکر کولو وخت دی څو نړۍ ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره په ګډې لارې چارې ومومو او خپلې همکارۍ زیاتې کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لویا برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویلي دي چې شایي د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووځي. اساسي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللی و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرې نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو د غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنجشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکي مرشوبلو د پایته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کېږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 40 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډېره د یوه پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي. دوی به څرنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بېلابېلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فیرباز ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کېږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوسمهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت به له امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نړیوالو سره د مناسبات و عمل دا تجربه لری کولی سی چه نزن استفاده و که پیو سیاسی گوند بدل سی. اما پختن داده چه هغه شاید چه لیبرالیزم او سنه نری که دیست به نام مترکی که طالبان پاکی دا لری که نداری.
شغلی ستانکزی په یوه ګڼګوندي ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نسته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډېره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولی سي په یوه سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوې دي. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اساسه سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم د فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چې دوی سره باید ټوپک وي. کدې ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅ د لاس ور کوي. لدی عمله دوی یو ډول لا عدم مسؤلیت او د احساس کمتری یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سی ودي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې دیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو ترڅنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي خطرې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرې دوی سولې ته رسېږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کوي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودو چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي، نو زه فکر کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر واکای انوان پر پیا کړی ما تاګوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار وکړي.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرمان دي.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم ژړل. خځې وویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ژبا سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو وخت په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول، عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فتح خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتح خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واس پیدا او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې دوی په تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامہ خاصه خوځل نو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا اولاد افتل لرم.
فیته پروش دین محمد وای په ټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړی. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهار یا اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وای د میموري او ایم پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس چې لو سودا وکړو کوم مدرسه افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو وخته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یوه میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح دش نکه چیز دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپري په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 45 دانې ډکوم، غزلې ورچوم، بې تصویره غزلې ډېر خلک خوښوي، یا کندارۍ دا مکورۍ او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوښوي. اوس دا اردو خون نه کوي.
د کندارۍ سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کندارۍ موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنیو د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا چې راغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپرېږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپرېږي. مثال نو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده که نه ده؟ که داسې د ملک ملي دي زم هم چې ملي دي، نو زموږ راجبخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک نه خوښي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ یې ولې نه
کوي؟ لیلا خیالی پیکی پیولی پترو دی، شور 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 دانی رو دی.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړي.
د آسیای هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستې. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشنه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول، یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شینو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې. هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز. او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې د کار کوو، په بېلابېلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات،
په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته غوی ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځینې بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جم پکې ناراضي یو کنټینیوټي وي یو یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وي او قط وصل ناراضي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا اخر کې قط وصل شي لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی او ریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیفه یې پاغه باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شونه چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیات ټاپه ده د افغانستان شاعری هم خدا خو زمونږ استاد سي د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نو تجربه کړی هغه هغه څه چې وی تجربه کړی دي مثلا په عشق شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانیو شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي مثلا عام سنفانو یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم هم دغه شانت ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان هي کوچ تو خیال کر
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبه هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبتا هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیل خبره ده د دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه ورته شوېلې په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسي نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شنه خو خديتي یا مثلا د سیسه نشته چې ډیر دې سره ونخلي نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظ زمونږ د اوسنۍ کلیه نوې شاعران چې دا ډیره ښه شاعري کوي دسی نه ده چې زمونږ شاعری ډیره زیاته کمزورې ده، خو دا غوی هم ډیره قوي ده، دا غوی شاعری ډیره قوي ده. نو امید شته ده مونږ تاسو به ورسیږو، ځکه چې مونږ تاسو نوې هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ تاسو د شاعرۍ هغه تیره دوره چې وه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وم دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
تاسو تاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې، تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شه یو 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 سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي داغي تخنیکی چارې مونږ تراخی، تکتیک داغي د استعمال چارې راخی، او د دې سره جوخت تیوري مونږ تراخی. مثلا مک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او به چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي. همدغه شانتې نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستاني فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګې، سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډک غږ به تر لر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میاخان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی ده هنر سرا علاقه پیدا شل، او ورو پا ورو بانده می ده خپلو هوادوالو ده خپلو افغانانو ده خوشحاله پا خاطر بانی کل کل ده ملگره و دوستانو سرا پا حجره او دیره که ده سیتار و منگی رباب و منگی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سرونو پاک لباندی چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه در ته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاک لباندی یو غزل او شاعر ویلې دی چې علامې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګي سره ویلې دی او زما خوښیږي. علامې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه می لادی توسګار نه دی کټول زماشی. دا یو سات پر قرار نه دی زمان غانی
او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دی
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړو
دا د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تاته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
ولا نو زبد شي وای مچ ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خل معلوم گی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سند اوزے شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا ورز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجل کے چمیزے لری خیست دی ای کنڈونا اوشی پختان پکی سپیچ لی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائی لگو پا یه چی باندیم نپوی گم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پا دی باندی او باندیم نپوی گم متاسفانا
بندوال سے پا ٹولن اکی هنر او هنرمن تا پا کم استرگ کتل کی گزم پا دی ٹولن اکی
کلا چی دی ڈاکٹر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد چې یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپور وروسته زمونږ استاد چې اصیل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي په هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسې کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټې پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډېږي زمونږ ځوانانو ته ګډېږي زمونږ پیغلې ورته ګډېږي زمونږ ماشومان ورته ګډېږي چې زه دغه غندمه باید موږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی؟
ډیره بد اغیزه کړی ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناسب چې ما ته بصرا کی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ما ته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر په درنه سترګه ګورم او ډیر احترام یې کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی والد پار څه پکې.
زبد ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیر مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو.
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودیت ما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږد اور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چی بتلل دننگ دگرتا او پگڑائیں آتنو کی، دا زمائے پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بیپینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنه بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې، پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ
لسره به یو بیشو. انجلی دروازه تمن ډکړه خو خزی وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخته ل جړه سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزی په خټو لړلې خړ کرمچ ل زړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیرېږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټی خزانی مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغه، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سو غنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست دے، پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، جہان ٹول سور و زرغن سو، وچ راغ کل گلگن سو، سڑی ٹول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بہار وقت د یارانی دے، خموسم د پیمانی دے، نساقی پاتس بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پات مک بزونا، تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښې دی خو هغل ته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسا آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا، دم خالونا آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پہ خوشالیم، پاخرت بدر نکو ما تپوسونا سونا، داچی پجر گو تیرا ولم جانانا، راشپ بغدو تیرا ولم جانانا، راشپ بغدو تیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونه موند، او رڼو اوښ کوی هم چیرې گریوان ونه موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها مودا ورسته زړی کتابچې ګورم خو، پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونموند، د محبوب
ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې آزادي رادیو لا صافا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.